السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر تلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه نور یاست نورې هر کله کوم مخکې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم پام وکړئ خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي خو ویل شوي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. د یو نامه په راپور کې چې نن سه شنبې خپور شوی ویل شوي چې د 2021 کال د اګست له 15مې د 2023 میلادي کال د می تر دیرشمې پورې 3,204 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په هرو څلورو کې د یو لامل همدا بمونه ښودل شوي دي. یو نامه په دې ډله کې د وژل شوو کسانو شمېر 1,059 تنه ښودلی دی. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ میشتو سیمو کې له هغې ډلې عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې اوښتي دي. یو نامه ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې له خوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې او راپور په یاده موده کې د ملکي مرګ ژوبلې ډېره پړه هم پر داعش وسله والو اچولې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یو نامه د راپور په اړه ویلي چې مخکې له دې چې دوی پر افغانستان واکمن شي دا هیواد څو لسیزې په جګړو کې ښکېلوله امنیتي ستونزو سره مخامخ و. د وزارت ویلي د حکومت امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې د ټولو وګړو لپاره امنیت ټینګ کړي او د دې هدف لپاره ځینې وختونه د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملیات سرته رسوي. د ماشومانو د حقونو ملاتړي سازمان یا کیدز رایټس په خپل تازه درجه بندي کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي دي. د دې سازمان درجه بندي چې پرون خپره شوی افغانستان له جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې په 191 ځای کې راوستل شوی دی. کیدز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي دي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کړي دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي دي. د پاکستان پوځ درې لوړ پوړي افسران د تیرې میاشتې د بلواو او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله له دندې لرې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري پرون دا خبره خبرلانو ته وکړه خو د لرې شوو افسرانو نومونه یې یاد نه کړل. د تیرې مې میاشتې په لومړیو کې د عمران خان د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پارېدلو پلویانو د هغه نیولو وروسته مظاهره وکړه او پر دولتي ودانیو هجوم ورور. شریف چودري وایي لږ تر لږه 102 تنه د پاکستان په پوځي محاکمو کې د تیرې میاشتې تاوتریخوالي له کبله محاکمه شوې دي. دا چې تورنو کسانو کې څه شمېر ملکیان او څه شمېر پوځیان د چودري په اړه څه ونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال مشر احضار کړی دی. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې پاکستانی چارواکو اندري شفور ته د ولسمشر جو بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ګډې اعلامیې په تړاو اعتراض اورولی دی. په دغه اعلامیه کې له پاکستانه غوښتل شوی چې تر هغې ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي متحده ایالاتونه باید داسې اعلامیو له ورکړې ډډه وکړي چې د پاکستان په ضد د هند به اساس ویناوې ممکن ورسره وهڅول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپل تازه وینا کې د واګنر اجرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلوال بل واکې ښکېلو دی بخنې وړاندیز بیا تکرار کړی خو د هغوی مشر یوګینی پروګوژن ته بخنه نه ده اعلان کړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ویلي چې د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنې پروګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په شپږویشتمه په یوې لنډې وینا کې وویل د واګنر ډلې وسلوال کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بیلاروس ته ستانه شي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د ځنډ وروسته په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو په اړه په خبره کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدې دو کلونو کې که څه هم د تیر په پرتله ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی خو بیا هم په دې موده کې په هدفي حملو او چاودنو کې له زرو زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه به د امنیتي چارو د یو پو نظر واخلو. د هغو کسانو چې عزیزان له طالبانو سره بندیان دي له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د لوی اختر په مناسبت دي دوی عزیزان ور خوش کړي.
موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه ده چې یې را خوش کړي د دوهم اختر راغی د اختر په خاطر خوش کړي او کینه را خوش کوي زموږ ملاقات ور سره وشي د دوهم اختر زموږ په کورنۍ پیغام تیری.
د ماشومان د حقونو ملاتړي بنسټ کیټس ریس افغانستان د ماشومان لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی دی. دا به هم واوري چې یوې نړیوالې ټولنې په امریکا کې میشت اورتوپیدی متخصص افغان ډاکټر اسماعیل وردک ته د اورتوپیدی د غوره ډاکټر جایزه ورکړې ده.
و پنځوس هیوادو کې څه د پاسه 5000 جراحان لري په دې ټولو کې افغانستان ته او د افغانستان په نمایندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاري کې دوه څرخي
شرعي مجازات او بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمند یعنی حدود په شبهات لمند دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه او د ځنډ وروسته په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې په تیرو نږدې دو کلونو کې په افغانستان کې 1590 ملکان وژل شوي او 2609 نور ټپیان شوي دي. یو نامه په دغه راپور کې همداراز ویلي د دې ملکي تلفاتو 3% برخه په ګڼ میشتو سیمو عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې د ځای په ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله اوښتې ده. په راپور کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ستره برخه په لاس د جوړ شوو چاودیدونکو توکو له امله بلل شوي او تر خوا دا هم ویل شوی چې د جګړې له کمیدو سره سره د ځان مرګو بریدونو له امله په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت په تیرو دوو کلونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېرې خبرې کړې. په دې راپور کې چې نن په افغانستان کې پر ملکي وګړو د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو اغیز تر عنوان لاندې خپور شوی لیکل شوی د 2023 کال د اگست 15 د 2023 کال د مې 13 نیټې په افغانستان کې 1590 ملکیان وژل شوي او 2609 او یا نور ټپیان شوي. په وژل شویو کې 288 ماشومان او 290 میرمنې هم شامل دي او تر ډیره د ملکي وګړو د وژنې مسولیت د داعش په خراسان څنګه ورچول شوی دی. دیونامه پر راپور کې زیاته شوې د ملکی تلفاتو مرګ ژوبل اصلي لاملونه د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو په وسیله قصدي بریدونه له جګړې پاتې شوی چاودیدونکو توکي او هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت له قوله د ملکی تلفاتو 3% برخه یعنی 2814 تنه ملکی مرګ ژوبله په ګڼمیشتو سیمو عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې په لاس د جوړې شوی او ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو له عمله وخته ده. دیونامه پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې د جګړې له کمیدو سره سره د ځانمر ګبریدونو لامل په ملکی تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. دیونامه د شمیرو پر بنسټ د 2023 کال له جنوري د اګست تر 14 نیټې پاتو ځانمر ګبریدونو کې 19 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان شوي وو. داسې مهال چې د همدې کال د اګست له 15 د ډسمبر تر 13 نیټې په 3 ځانمر ګبریدونو کې 2315 تنه وژل شوي او 500 نور ژوبل شوي دي. دیونا مالقاوله لدی ځانمر ګبریدونو د شپږو مسؤلیتې طالبانو منلې وو خو په 2022 کال کې بیا په اتو ځانمر ګبریدونو کې 215 تنه وژل شوي او 395 نور ژوبل شوي دي. لدی ګبریدونو د څلورو مسؤلیتې داعش خراسان څنګه منلې او د نورو مسؤلیتې هیڅ ډلې نه دی منلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت پر راپور کې په عبادت ځایونو بریدونو ته هم اشاره شوې ولې کې د 2023 کال د اگست له 15 د 2023 کال د می 13 نیټې پورې په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوی او چاودیدونکو توکو د بریدونو لامل 306 اتیاتنه وژل شوي او 855 نور ټپیان شوي دي. پر راپور کې روخانه لیکل شوی چې وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوی او چاودیدونکو بریدونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. یوناما وای دوی په مشخص ډول د 2023 کال د اگست له 15 د 2023 کال د می 13 په هزاره او اهل تشیع د بریدونو له عمله د 590 تنو وژل کېدل او 250 ټپی کېدل مستند کړي. خو د افغانستان د نورو ملیتونو د مرشوب لپاره دا ډول مشخص ارقام نه دی وړاندې شوی. یوناما پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې په ډیرو پیښو کې خبریالان د پیښې سیمې ته لاسرسی منه شوي او تر خوا یې هغوی ګواښل شوي، په خپل سري ډول نیول شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په خپل راپور کې د یوناما د بشري حقوقو د څانګې د مشر فیونا فریزر له قوله په ملکی خلکو بریدونه غندلی او زیاتوي، دا مهمه ده چې واکمن چارواکي د ماینونو د بریدونو په اړه په خپل واک بې طرفه چټکو بشپړو اغیزمنو باوري او شفافو څیړنو کولو سره د ژوند حق د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیت ترسره کړي. د یوناما له دې راپور سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په زمینه شوی غبرګون کې ادعا شوی چې د دوی له واکمنۍ وروسته امنیت تامین شوی او افغانان په بشپړ مالی او ځاني امنیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپل اختریزه وینا کې وویل طالبانو د واک په نیولو سره یو څه قراری راوسته، خشونت یې ونه دراوه. د دله قوله دوی د دائمي او عادلانه سولې پر ځای چې موږ غوښته د منفي امنیت لاره غوره کړه او دا لاسته راوړنه نه ده بلکې جبري امنیت دی چې نتیجه نه ورکوي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د ملکی تلفاتو په اړه د خبرو شوی راپور جزئیات واوریدل. د ځنډ وروسته یوناما بیا په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه راپور خپور کړ. په دغه راپور کې په تیرو نږدې دو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي ویل شوي په دې هیواد کې 1,095 ملکیان وژل شوي او 2,609 تنه نور هم ټپیان دي. د امنیتي چارو پوه احمد خان اندړ هم را سره د ټلیفون لارې وصل سوی دی. اندړ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اندر صاحب، یو نامه له اوږده ځنډ وروسته دغه راپور خپور کړ. په دې راپور کې بیا هم ویل شوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، خو د تیر په نسبت د ملکیانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ کمښت راغلی دی. دغه راپور د افغانستان د اوسنی وضعیت د کوم اړخ ښکارندوی کوي؟ آیا په دې هیواد کې جګړه چې طالبان یو مهم لوری و درېدلې ده، خو بیا هم نه امنی دوام لري، او که دې ته بیا هم د جګړې له وضعیت سره پرتله یو وضعیت نوم ورکولی شو؟
مننه کوم. ګوري کوم ګورو زموږ په واد کې څلونی ملسې جګړه وا او په د تیر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 300 تر 500 تنو پورې وجه کېدل، او اوس د یوناما د راپور مخې په دوه کلو کې 1,100 نفر وجه شوي چې دا د یو خدای وبکی خو دغه کمښت ډیر په فیصدي اندازه ډیر غټ کمښت ده. موږ باید خوشاله اوسېږو، خو له بل لوري د افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي وضعیت چې د ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل نه دی کړی. د یوناما راپور هم د ځینو تلیفونونو او د مشخصو اشخاصو له طریقه کېږي. موږ پوهیږو چې دلته چاودنې سوي دي، وژنې سوي دي، خو ښه به دا وایي چې د افغانستان د اوسنی حکومت سره د ملګرو ملتونو اړیکې ډېر نږدې وای او دا راپورونه دقیق امار مخصوص.
اندر صاحب، کله چې یوناما معمولا داس راپورونه مخکې خپرول، ډېر مستند کول، یعنی د پیښو مستند، دوی مخکې د چاودنو د ملکی تلفاتو مستند ارقام را ټولول او راپورونه خپرول. کراش اوس دې خبرې ته چې په دې راپور کې بیا هم ډېر پړه یا ډېر مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته اړول شوی یا مسؤول بلل شوی ده، څه فکر کوي؟ طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره دوی کله ناکله عملیات کوي او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې باید د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. داعش بیا هم د دوی په وړاندې یو سرخوږی دی.
بیا هم راځم خپل لومړی خبرې ته. که چیرې د افغانستان اوسنی دولت یعنی اسلامي امارت خپل هغه د ملګرو ملتونو منشور چې ټولو اسلامي وادو منل ویني مني له سیمې دی وادو او د نړیوال ټولنې سره خپل اړیکې سمې نه کی، دغه د سیمې قوي استخبارات لکه څنګه چې هم د وسرو شنه چراغونه وکړي وایي چې دوی ډلې په افغانستان کې فعال دي، دوی کولای شي تجربه لري. په خوایم زمونږ ډیر قوي حکومتونه راپرځولي دي او دغه وړې ډلې غټې کړې دي. نو د افغانستان اسلامي امارت کرښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختم شي، نو د افغانستان له خلکو نه باید مشورت واخلي، نړۍ سره او د تیمې وادو سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې سمې کړي، چې دغه توریزم او د داعش په ضد سیمې د وادو سره په ګډه مبارزه وکړي، او کني دا به توان نه لري. او موږ وینو چې تیر دوه هفته وړاندې په بدخشان کې هم 14 نیوز په نورو ځایو کې کېږي، او موږ پوهیږو چې دوی په دې باندې قادر دي چې هغه سر کوبولی چې د اوس لپاره. خو لکه څنګه چې طالبان ډېر ځای په نورو په شلو کلو کې واک ته ورسېدل، دغه سرخوږی به دوی ته زیات شي که چېرې د سیاسي لارې چارو نه د نړۍ سره اړیکې سمې نه کړي.
مننه کور ودان د امنیتي چارو په احمد خان اندړو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نام ما د وروستي راپور په اړه خپل نظر سره شریکاو. یو نام ما له اوږده ځنډ وروسته بیا هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې په تیرو نږدې دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1095 ملکیان وژل شوي او 2609 تنه نور هم ټپیان شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
د ماشومان د حقونو یو ملاتړی بنسټ کیټس رائټس افغانستان د ماشومان لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی دی. د بنسټ په خپل تازه تر درجه بندۍ کې افغانستان د 193 هیوادونو په لړ کې په 191 ځای کې راوسته دی چې د ماشومانو د ژوند، زده کړې، روغتیا ساتنې او حقوقي چاپیریال له اړخه مناسب ځای نه دی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو دوام. د کیډز رائټس په نوم د ماشومانو د حقونو یو ملاتړی سازمان په خپل تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه دي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خبره شوه، افغانستان له جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په لیست کې په 191 نمبر راوسته. د کیډز رائټس سازمان خپل درجه بندی په هر هیواد کې د ماشومانو لپاره د ژوند، زده کړې، روغتیا ساتنې او حقوقي چاپیریال په برخو کې چمتو شوی شرایطو ته پکتو کړي، او بیا یې هر یو شاخص ته جلا جلا نمرې ورکړي چې افغانستان پکې تر ټولو کمې نمرې اخیستي. کیډز رائټس سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغانجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او لیکي تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی، او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو، بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. د دې سازمان له قوله د طالبانو لخوا د افغان نجونو په زده کړو له بندیز وروسته داسې قوي نخښته چې ښیي دې کار لا د مخه په افغانستان کې د ماشومانو د ودونو او د ماشومانو د کار کولو کچه لوړه کړې ده. د کیډز رائټ سازمان د هم ویل چې د طالبانو دی بندیزونو هغه پرمختګونه هم لمنځوړي چې وړاندې تر لاسه شوي وو. د دې سازمان مشر مارک دولاټ وایي پر حکومتونو یې غږ کړی چې د ماشومانو د خیراتونکو لپاره پر هوایي پانګونې او حادثو ته تمرکز وکړي. هغه د افغانستان په اړه ویلي په دې هیواد کې زده کړو د واکسین ټیټیکا چې بشري وضعیت او نورو ته پکتو اړتیا ده چې سمدستي اقدام وشي او ماشومان له دې ناورین وویستل شي. په ورته وخت کې د ټولنیزو حقوقو یو شمېر کارپوهان د افغان ماشومانو برخلیک ته اندېښمن دي. د ټولنیزو حقوقو کارپو ماهر مومند
دوی کله چې مکتب ته نه پرېښودل کېږي هغه زده کړې خو یې متاثره کېږي، د دې سره سره یې فکري وده متاثره کېږي، علمي وده یې متاثره کېږي، روحي مسائل ورته پیدا کېږي. او موږ دا هم وینو چې دا وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي او د افغانستان د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی دی، په ماشومانو کې د هغه کسانو کچه چې خیر ټولوي سپند کوي او د فامیلونو اقتصاد خراب دی هغه زیاته شوې ده.
د کیډز رائټ سازمان په درجه بندۍ کې سویډن، فنلند، آیسلند په نړۍ کې د ماشومانو لپاره غوره هیوادونه ګڼل شوي دي، خو اوکراین بیا د جګړې له امله هغه هیواد بلل شوی چې ډیر ماشومان پکې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند کوي. د کیډز رائټس سازمان یو غیر دولتي مؤسسه ده او د ماشومانو د حقونو وکالت کوي.
سلام فریده جان، عید مبارک.
سوای نظر صاحب اختر خلا لري ده
دور چی سین خو رسید
خیبات پختر کی څومره اختری راکوي
بان بان گپ دیگه سن نه بر پروگرام یی دیده چیکونیم
اختر لپاره زنګړی پروگرامونه لرو
مثلا چی
لکه د موسیقي ځانګړي خبرونه لرو چې د اوریدونکو په خوخي پکې سندرې خبرو. تازه د رادیو دایمي اوریدونکو ته زنګ وو.
قیمرم مهمان میسازید دیگه؟
نظر صاحب بیل تاکل پروگرام خوکلیوی
بدون شنوندم نمیشه دیگه.
نو اوریدونکو کولای شي چې زموږ دغه واتساپ شمیرې ته زنګ ووهي. 00 400 22 14 24
و یا به شماره تلفون 00 42 21 12 45 01.
بختر کیز مکبته موسی
تا با ایت.
ازادی رادیو اورین نن نعرفه دا او سبا هم دی لوی اختر لومړی ورځ دی. ازادی رادیو دی اختر په مناسبت ځانګړي خبرونه مهیر ویل کڅنګ چې مخکې زمون د همکارانو سرګندونه مو اورید. سبا دی اختر په لومړی ورځ موسیقي خبرونه مو هم اختر ته ځانګړي شوی. د غراز د ځوان فکرو مایکروفون ستاسو په درې وړو خبرونو کې کولای شي برخه واخلي، خپل پیغام ولولی، مبارکي ورکړي او هم د خپل خوخي سندره وړي. ډیر د خبرونه زما همکار فریده سیال مختوري او دلته په استډیو کې هم را سره دی. فریده جان بر نور ته وای چې نن چې عرفات په میدان کې حاجیان راټول شوي دي، یو شمیر افغان حاجیان هم هلته دي او دغه افغان حاجیان وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دعاوې کوي. نور بله فریده سیال نو ورو فریده جان مهرباني.
مننه نوري صاحب، ټول اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په زرهاو حاجیان د بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ته نږدې نن په عرفات کې راټول شوي دي او دوی دعاوې کوي.
لبیک اللهم لبیک.
په عرفات کې راټولېدل د حج یو له مهمو ارکانو څخه دي. حاجیان به د لمر ولیدو وروسته مزدلفې ته ځي او سبا چهارشنبه د اختر لومړۍ ورځ ده. حاجیان به سبا د جمرې وهلو یا د شیطان د نخې په لور د تیګه چولو لړۍ هم پیل کړي او قرباني به هم وکړي. خان محمد سکال یو له هغو کسانو دی چې له لوګر ولایت څخه حج ته تللی دي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یعنی د شهر مرکز نو پاتې من چې الله رحمان ده دی د رحمت دی نور ځای ده دعا دې ټول ده جره.
سکل شاوخوا ډیر زره کسان له افغانستان څخه حج ته تللی دي. د سکل د حج په مراسمو کې هم دارنګ د یو سلو شپې ته هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه کسانو غډون کړی دی. سعودي عربستان د حجیانو د امنیت او صحت لپاره ځنګړي تدابیر نیولې دي او هم دارنګ د راپورونو پر بنسټ په سعودي عربستان کې هوا ډیره ګرمه ده او د تودوخه لوړه درجه عین 40 سانتیګریډ اټکل شوې ده. هم دارنګ زینو نور ورسپانو راپور کړی دی چې د نومري زل لپاره د حج مراسمو کې د مسنوي زکاوات نه هم استفاده شوې ده او هلته داسې یو اپلیکیشن د نسک په نوم باندې ده چې هغه حاجیانو ته راهنمایي کوي او د خدماتو په وړاندې کولو کې ورسره مرسته کوي. تیر کال د کورونا په وجه باندې عربستان د حاجیانو په ورتګ یو څه محدودیتونه وضع کړي وو. همدارنګه په 2015 کال کې د حج مراسمو کې د حاجیانو د ازدحام په وجه باندې 2300 تنه مړه شوي وو. نورې صاحب.
بله فریده سیال، تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، په د حج مراسمو په باب مو اوریدل. ازادي راډیو اورید حج د مراسمو څخه مو شیبه په شیبه خبر وخو وړاندې به د هم واوري چې یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې دي د لوی اختر په مناسبت له طالب چارواکو د خپل عزیزانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي.
یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې دي غوښتنه کوي چې د کورنۍ غړي د لختر مخکې له زندانه خوشی شي. د افغاني ولاس له فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا موستوفایا پټینګار وای خبريالي جرم نه دی او طالبانو غواړي چې د اختر په مناسبت د هغه میړه خوشی کړي.
اختر دی او د دې وخت را رسیدلې چې لخپل کورنۍ سره وسو زدوا کوم چې دا ورځ لخپل میړه مرتضی بهبودی سره ولمنځم. هغه د اختر په ورځو کې باندې د اختر تنها او لخپل کورنۍ او ملګرو څخه لیرې تیروي. سهیله لرم چې ژر ور سره ووینم.
مرتضی بهبودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شو او طالبانو پرې له خبريالي جلا یو شمیر نور تورونه پورې کړل. په ورته وخت کې د افغان ماشومان لپاره د تعلیم غوښتونکو او د قلملارې بنسټ مشر متي ولاوي سا کورنۍ هم وای وېسال دریو میاشتو رئیس د طالبانو په بند کې دی، هغه کوم جرم نه دی کړی او باید له زندانه خوشی شي. د خاغلی وېسای خپلوان چې نه غوښتل نوم او غږ پر راپور کې خبر شي ازادي راوړته ویل، دوی غواړي خاغلی وېسا ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د طالبانو حکومت وېسا د خپل رژیم پر ضد په مشکوکو فعالیتونو تورن کړی دی، هغه تورونه چې د وېسا کورنۍ رد کړی دي. لبلی خواده شاعر لیکوال او انزورګر حسیب احراری د کورنۍ بغړی چې د هم نغختل نوم افغاګ پر پور کې خبر شي ازادي راوړته ویل. احراری د جون په لومړی نیټه د طالبانو د استخبارات لخوا نیول شوی دی، خو تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د ښاغلی احراری کورنۍ هم ژر تر ژره د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې په غزنی ولایت کې د شاعر او لیکوال زبی ایار برخلیک هم معلوم نه دی. نوموړی د کوچنی اختر په لومړی ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی و. د هغه ورور احمد ایار ازادي راوړته
مود اسلامی امارات مغوختنه داده چایره خوش کړی د دوه مختر راغی د اختر په خاطر خوش کی او کینه را خوش کوي زمو ملاقات دور سر وشي د دوه مختر زمو په کورنۍ په غم تیری دوه مختر راغی زمو د زندانې هیڅ درک نه لګی چې دا چیرته ده څنګه ده تر اوسه پورې.
ازادي راډیو د دې کورنۍ غوښتنې د طالبانو د حکومت لوایان زبی الله مجاهد سره شریک کړي، خو هغه ځواب ونه ویلي. اخوا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په اختریس پیغام کې چې د یک شنبه په ورځ خبر شو د اختر په مناسبت د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو مسله نه ده یاده شوې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د تیر کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د حکم پر بنسټ د 2400 بندیانو د خوشی کولو او د 401 بندیانو د بندي کمولو امر کړی وو. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د طالبانو د زندانونو د مسول حبیب الله بدر په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو په ګډون څلې پاسه 1500 تنه د بیلابیلو جرمونو له امله په بند محکوم شوي دي، خو داسې مهال چې طالبانو یو شمېر کسان د کوم جرم او امر پرته نیولي. د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد مرزیه جعفری په دې باور ده چې د محکمې له حکم پرته د خلکو نیول د اسلامي او نړیوالو قوانینو او همدارنګه طالبانو د مشر دی روسی امر خلاف کار دی.
به خاطر احترام به دینی دودونه ته د درناوی په موخه د اختر په ورځ کې لخت تر لګه زندانیانو کورنۍ ته د غوړي حالت پاکله خبر ورکړل شي او د دوی د خوشی کولو زمينه د برابر شي.
ازادي اونها باید فراهم شد.
یو شمیر مدني فعالان، خبريالان او لیکوالان پرته لدی چې د دوی تورونه اعلان شي د طالبانو په زندان کې دي. په دې وروسته کې د طالبانو مشر امر کړی چې د محکمې له حکم پرته هیڅ څوک نه مجازات کیږي. پر دې سربېره د هرات د خځو د محبس په خانه مشر علي عزيزي، د هرات پانتون په خانه استاد رسول پارسي او یو شمیر نور فعالان هم په غو کسانو کې دي چې د طالبانو له خوا نیول شوی خو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو څو ځله د طالبانو حکومت غوښتي چې د مدني ټولنو فعالان، خبريالان او د بشري حقوقو مدافعین د ژر تر ژره خوشی کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
ساینړې والی ټولنې افغان ډاکټر اسماعیل وردک ته د اورتوپیډۍ د غوره ډاکټر جایزه ورکړې ده. دا ټولنه 15,000 متخصصین د اورتوپیډۍ د برخې متخصصین جراحان لري.
ساین انجمن اوه 500 وادو کې څه د پاسه 15,000 جراحان لري. په دې ټولو کې افغانستان ته د افغانستان په نمایندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده.
د ساين نړیواله ټولنې جایزې ګټونکو ډاکټر اسماعیل ورداک دی چې لڅ باندې ډیر شکلون راهیسې د اورتوپیډي په برخه کې کار کوي. 45 کلن اسماعیل ورداک چې میدان ورداګو د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو دی، په 1901 مریض کال کې د کابل طبي پانتون څخه فارغ شوی او تخصص هم د کابل په 423 روغتون کې کړای دی. د دې ترڅنګ د فوت تخصص پلان مهاله روزنیز پروګرامونه کې هم ګډون کړي او په امریکا کې د ټروما او په جرمنی او هند کې د مفصلونو د تعویز په برخه کې زده کړې کړې دي. ډاکټر ورداګ اوس مهال د کابل 423 روغتون مسول او د علومو د طبي اکاډمۍ قماندان دی. ډاکټر محمد اسماعیل ورداګ د ساين نړیواله ټولنې د جایزې په اړه وایي:
سږ کال کې د انجمن له خوا نه د اورتوپیډي غوره جایزې ته زه کاندید شوم او دا جایزه یې ماته زما په نامه کړل او ورته وینم. اولم زه د جایزې کوم مادي اړخ نه وینم، مانوي اړخ په دې معنی ده چې د ساين انجمن په 15,000 وادو کې څه د پاسه 15,000 جراحان لري او په دې ټولو کې افغانستان ته او د افغانستان په نمائندګۍ ما ته دا جایزه ډالۍ کړې ده. ما په 2000 کال کې د افغان طبي آله اختراع کړله چې هغه په نړیواله کچه منل شوې اختراع ده او دا غینه اوس په ډیرو هیوادونو کې هند دا غینه اوس استفاده کوي او خلک ناروغان په تداوی کوي.
ساين نړیواله ټولنه چې په امریکا کې موقعیت لري په اورتوپیډي په برخه کې د جراحان د روزلو ترڅنګ هغه بیوزلو کسان د چهایدو کې مات شوي وي د عملیاتونو وړیا فرصتونه برابروي.
په همدې راپور سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې 15 دقیقې بحث لرو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي خو ویل شوي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. د یو نامه په راپور کې چې نن سه شنبې خپور شوی ویل شوي چې د 2021 کال د اګست له 15 د 2023 میلادي کال د می تر دیرشمې پورې 3,004 اویا کسانو ته په دې هیواد کې مرګ ژوبله اوښته چې په هرو څلورو کې د یو لامل همدا بمونه ښودل شوي. یو نامه په دې ډله کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,590 تنه ښودلی. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ میشتو سیمو کې له هغې ډلې عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې اوښتې ده. یو نامه ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د ماشومانو د حقونو ملاتړي سازمان یا کیدز رایټس په خپل تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو درېو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خپره شوې افغانستان د جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې 191 ځای نیولی دی. کیدز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي دي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. د پاکستان پوز درې لوړ پوړي افسران د تیرې میاشتې د بلواو او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله له دندې لرې کړې دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري پرون دا خبر لون ته وکړه خو د لرې شو افسرانو نمونه ونخیستل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال مشر احضار کړی دی. رویترز خبری آژانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو اندریو شوفر ته د ولسمشر جو بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د ګډې اعلامیې په تړاو اعتراض اورولی دی. په اعلامیې کې له پاکستان نه غوښتل شوي وو چې تر هغې ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپل تازه وینا کې د واګنر راجې ډلې هغو جنگیالیو ته چې وروستۍ وسلوال بل واکې ښکېلو د بخنې وړاندیز تکرار کړ خو د هغوی قومندان یوفګینی پریګوژن ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملی ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملی اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او لیدل کیږي. طالبانو د تیر سیشن به پورس په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د 15 کسانو په وژلو تورن کس په مهتر لام کې دی او جمعه په انګړ کې د خلکو په مخ کې په دزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو لدې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت لمخې ورته حکم عملي کړی وو. د طالبانو سره محکمې په یو اعلامیه کې ویلي چې په تور رنګ کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څور میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. ملمنو مودې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح او د دینی چارو پو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه ملمنه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړه ملمنو ته خره غلاست وایو. خغله مسباس په لمړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پایل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت پلی کېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی شیبا او درنو اوریدونکو سلامونه کې هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکم او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1920 کال اساسي قانون کې په درېمه ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلای. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به په خپل ځای وي، یعنی تطبیق به وشي، خو محاکم مو کې بیا د تعزیری مجازات بحث دشي. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکام او شرعي مجازات بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځه، یعنی حدود په شبهات لمنځه دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته او شفاف او سی شتون ولري، او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقل نه دي، په دې معنی چې طالبان او تحریک پورې اړه لري. تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګه هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ده په کتابه لیدا، نو د دې په حق لا د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق لا لازم ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، ځانګړي فکر راولي، او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساس شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، مننه مصباح صاحب. عزیزی صاحب تاسو ته درځو، لکه څنګه چې مصباح صاحب مرته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که څه هم مصباح صاحب ویل چې د افغانستان مخکنی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوی او که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو، تاسو څه پکې وایئ؟ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د ورسته سرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصباح صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو د دې خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم، او د تاسو نه ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلنه را کړی دي او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای سم چې هغه مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دي، یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواسایت مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا ملاحبت الله داسې اعلان کړی دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا دا د شریعت د تطبیق کولو بلخره زمينه مساعد شوی. دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساسا نه لري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې دا نافذه قوانین چې دي د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مزبا صاحب یادونه وکړه، په تیرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیماً ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوی دی، خو د حدود و سزاګانو نه تطبیق کېده، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اوریدلی چې دوی د دوویشتو میاشتو په واک منی کې داسې کومه سزا تطبیق کړې وي، خو د درو وهل او ځینې نورو سزاګانې تطبیقیږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق د اخر مجرم نه دي. په حق وخت بل اخر نفر مجرم بل اخر جنل کیږي چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بل اخر په هغه باندې بل اخر د حکم بل اخر مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دي. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې کوم حاکم نشته.
خو عزیزي صاحب، عزیزي صاحب کړي طالبانو دغه سیستم تراسو، طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوانه فیصله شوی وي. وروسته فیصله مولا هیبت الله اخونزاده ته تللې وه، او د دوی په اعلامه کې ویل شوی چې وروسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغو محکمو ته کراشو دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ.
تراکم جزیزه توضیح در کوم.
بله،
داسی دی چی هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او پدی کی دری محاکمه کی محاکمه ابتدایی کړي، مرافعه کړي او استیناف کړي، پدی دری محاکمه کی متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. هغه کسان چې متهم په جرم کې دي، هغه یې تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح په زورول باندې، بل اخر په هغوی باندې اعترافات اخیستل کیږي او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر چې متهم و کنی حقوی تا بالاخره قصاص وکی، اگه تا تعذیر وکی، اگه تا لاتوکوب وکی، یعنی دا متهم دا حقوق و پا اساس برنابانده دا محاکم ترسر نکیگی، یعنی متهم وکیل نلری، دا محکمه قانونی بالاخره دا احکام صادر ندی شوی، او دا تسان چه بسرات با حاکم بانده بالاخره حق تسان اتفاقا ناپو خلق دی، یعنی به اصطلاح در قضایی به حساب باندی او در مدنی قانون به معنی در جزایی به احکام باندی در اسلام پر اونها که حقوی باندی نپویدید. هر سکش حقوی تا بلاخره فکر ویدید چی دا بلاخره متندی بلاخره در اسلام پنام که به حقوی باندی بلاخره تعذیرات او بلاخره قصاص اجراتی گید.
مننه عزیز صاحب. مس صاحب کراشو هم دغه خبره ته چې مخکی عزیز صاحب یادونه وکړه، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پویږي چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي، آیا له مشروعیت څخه برخمن دي؟ آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي؟ مدافع وکیل لري نه لري؟ آیا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري. دلته څو خبرې دي. کدي حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخو کوو. حقوقي مشکل په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره دی او و اتیم او نه اتیم آیات کې دا بحث واضح شوی ده او دا شرعی نصوص دی دا ستونزه حل ده. مگر مشکل اساسی بیلتا دی قانونیت لعرخه په تطبیق دی مجازات که ده په پروسیجر دی محاکماتی که ده اصل په حقوقو که کچیر تا یو محاکمه منگا عادلانه گرنو دلتا چو اساسی رکنه دی او دیده تر چنگ او چه شرایط دی چه په یو محاکمه که باید په نظر دیونی بلشی دی ارکانو په جمله که په یو قضیه کې د یو مستقل قاضی دی چې د قانون پر بنسټ باندې اوسی د یو مستقل څارنوال او د دې تر څنګه متهم او تر څنګه مدافع وکیل دغه مثلث ډیر مهمه ده. یعنی متهم ته اساسي حق چې موږ د 2023 کال په اساسي قانون په 23 ماده کې به بحث راغلی او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې د مدافع وکیل تر څنګه د هغه اصل چې منګه دی برات زما حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دی اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دی، یا به اقرار یا به د شهود موضوع وسی. نو اقرار که چیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده، او اندغه رقم سره د شکنجې نه کول او مثلا دې ته ورته نور موارد. اوس په شته وضعیت کې د دغو ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کړي، چې هغه ستره محکمه ده، عدلیه وزارت ده، لوی څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده، دوی مدافع وکیلان انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانېدی او مستقل انجمن جوړ کړی و، 5-6 وکیلانو کار کوو، دا یې مدغم کړ بېرته عدلیه وزارت ته لکه پخوا هم همداسې و. لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرفه کړی ده، یو ضعیف نهایت جوړ کړی ده. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کسه قاضیان چې حکم په عادلانه توګه د رایو پر بنسټ صادر کړي هغه تللی ده، یو کس قاضي ده، درې څلور مفتیان دي او هغه هم ملایان دي، له مدرسې فارغ دي، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې. دا ستونزه ده. بیرته کراشو قانونیت ته، قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه، ولا قانون ته خاص مراحل په نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لویه جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان و. په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناست ده، فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای، عقب 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي. دا لړۍ نو د قانون له لحاظه، د افراد له لحاظه، چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی، پوی کسان وسی، هغه البته قاضیان دي، هغه ولارد له پخوانی قاضیان ټول په کور کې ناستل. نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي، عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې.
مننه مس باسب عزیزی صاحب. کله چې طالبانو دوهم کسم په لغمان کې قصاص کړل، د بشری حقوقو ډلو من جمله د برکنی نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غ نړیوال قوانین سم نه دي مراعات کړي. دلته خبره ده کله چې د قوانینو راځي، معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متحد دی، او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض له شریعت سره اړخ لګوي، د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو شل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغوی تطبیق نکی، بلکه حتی صلاحیت د تطبیق هم نلري. لکه چې مسپاس را ویلی، دا که کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي، هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسایل باندې نه پوهېږي. ځکه چې یو د بشریت باندې یو اصل دی.
عزیز صاحب کراش عزیز صاحب کراش بخنه غوړم ستاسو د بحث قد کو موږ اتهام نه واردو ناپو خلک ک تاسو ورته وای همدغه ناپو خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوریت نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو د عدالت کلک ملاتړ کوو په ډیرو هغه سیمو کې چې د پخوانی جمهوریت نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کول ولی
نه تقضا که هم فساد موجود بود. هر تا هم شریعت سلپسل تطبیق نکیده. او سم خود در شریعت در سیمبول پنام کده. در شریعت پنام که عدالت تر پخولان دیده است. یعنی حق کسان چه بسیلا در شریعت ادعا کهید شریعت درسی وایید. در حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود اشتباهات. طول حدود لکه حتی قصاد. ده زنا حکم، ده شرب خمر، ده لواد، ده طول بالاخره جرائم چی دی؟ به شبهات که بالاخره دقیقی، دفکیجی. حقوی بدی امر که قطعا دقیق نلری، یعنی باور نلری. هر صبح چه حقوی تا بسلا ده متهم پشکل حقوی تا لاسرافی، حقوی بیل بسلا ده محاکمه سلاسی نه، بیل تحقیق نه، بیل وکیل مدافع نه. بلاخت تاقوی باندید اخپل پا نظر باندید بلاخت تدقیق دو اصلا دین پتی ندی راقلی چه خلق توجدید در دین اصلی رسالت در پیغمبر اصلی رسالت در خلق و در احیادی یعنی در حیات حفظ کول دی داد اساسی مقصد در شریعت در حیات حفظ کول دی داستی ندی چه بلاخر خلق بسلاح وجدی حیال داست تایید که بلکو فی القصاص حیات یا اولی الالباب به قرآن که دار راقلی دیش که د دې سلطه په قصاص باندې په ټول بل خلک د بل حیات په اصطلاح د حیات په توګه امکان شوی دي مګر دا څه دي چې حق کسان حق مجرم کسان حق جنایتکاران حق آدم کشان چې واقعا چې د محکمې زیستلا په اساس باندې مجرم کنل که چې په هغوی باندې قصاص تطبیق شي نه به هر متهم چې بالاخره به دیز له طی مراحل نه بالاخره په هغوی باندې قصاص
داسې د مختلف لورو څخه داسې پوښتنې هم مطرح کیږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه خی مختلف تفسیرونه وکړي او دا ډیره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي. که په دې اړه لږ رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغل رو پیروان لر دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاگان اشتاکل کی کم اساس بنده
که دا مسئله خو پا افغانستان کی حال ده. افغانستان کی منگا مدنی موارد بلی. لرو او دیتی ترسنگ جزایی موارد لرو دی مدنی مواردو کی منگا دی مدنی قانون چی پا دیر لسو پینزو پندرسون کال که جوشا وید سلو رو فقه نا بکی طول موارد به نظر کنی بل چی ویدی دی جزایی مواردو کی دی دیل پارا چی اکثریت دی حنفی فقه پیروان دی حنفی فقه نا اخستل چی ویدی او شخصی احوالو کی دی اندغ اساسی قانون پا دیر لسو دواتا امکان اساسی قانون پر بنسد د اهل تشیع لپاره هم شخصي موارد لکه نکاح او طلاق او د توارت موارد کې هغه به د جعفری فقه موارد هم په نظر کې وشي بي نو دغه د جزا کود چې وزره ولس کې نافذ شو او د دین مخ کې چې په 1950 کال کې قبل په خوانه د جزا قانون و په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شي ویدی دا فقط دغه فقهي احکام دي بل څه نه دي ولې ساده شي ویدی اوس موږ خو یو بل مشکل دالرو چې دغه اوس چې ورسره مخامخ یو کنه چې د موږ ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې خپل ذهن هم حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي وس مثلا شرح مجلات الاحکام سید شرح مجلات الاحکام دغه ول اساتله سو مادي چې وی په دغه جریان کې هم مفتکللی مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شي وی دي دا قانون چې جوړ شوی ده دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو د اقتصاد پوهانو د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شي او نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شي. نو په دې اساس باندې دغه د قانون بحث چې راځي، قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجعی چې د شریعت ده. یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي. خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دوه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي. ځکه د تعذیری مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه هم ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمې د قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه، ځکه قانون کې ګونګ حالات شته دي.
ډیر وخت نه
لرو،
ډیر وخت نه لرو، کله زر لاندې کې مهرباني.
او نو وسته موضوع راغلی مفتیانو ته، دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو، دغه کسان چې دي هغه حقوقي پوهه نه لري، هغه یعنی د وضعیت او هرج مرج سره مخامخ شوی ده، پندغه کې عدالت نه تضمینی.
بله،
ټول هم د ستونزه هم دغه کړه.
من نه مزبصب عزیز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې باید دغه حدود او سزاګانی تطبیق شي پر نورو هم؟ د طالبان سره محکمې ویلي چې 115 یا کسان په اعدام محکوم شوی دي. آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخې پر دوی هم جاری شي؟
زما په نظر خو تا د ایدا یوازې په حکم نه دي چې د غیر قانوني به سلا په شکل کیږي. یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په تاسو په قریجات کې په ماتوج خارون کې په ولسوالي او کې بلاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم من بلاخره حتی بلاخره سرعی محاکمه هم اشتدید. یعنی داستی داستی یعنی دوست بدن نو بدی وضعیت داستی بد حالت دیچی. یعنی چون مملکت دیده و داخله در قانون موجوده، قانون اساسی نشته، حکم قضا نشته، پارلمان نشته، شورا و مرکز قانون گذاری نشته، هیچ چی نشته. یعنی در حقوی پرای هر چی چقواری و کویده دا مشکل دادی.
عزیز صاحب، کلن را تا وای چه کله چه دغه کس پر لغمان که اعدامه ده په اعلامیه که طالبان لخواه ویل شوی و چه دا قصاص چه شو پا ام محضر که دا دیل پر چه خلق تری پند و اخلی، فکر کوئی چه دغه سی سزاگان و عملی که دل و چه خلق پند اخستله شی چه لورت جرمونو داده وکری؟
دا سړي چې موږ خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د کودقت او د کشتار په افغانستان کې. په دې تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې ځای جریان همداسې به اصطلاح کارونه به لخوا جریان درلوده. دا په خلکو باندې بد اغېز لري، روحن بد اغېز لري، فکرن بد اغېز لري، او د اصطلاح د احساساتو لخوا بد اغېز لري. د شریعت تطبیق کول دا چې دې چې حدود جاری شي د شریعت پرناکي داخله پېم نه، مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوانه ده نه کیږي. دا مشکل دا دي چې حقوی به صورت خپل نظر او سلیقه او ذوق او د صورت شو ادارتاش کې د اخر دا کارونه تفسیر کی او مسلمان کتاب له اخر د اسلام هم حالت په دنیا کې به صورت بد چهره معرفي کې خلق هم وخت من کې او بل هم دا کارم د حسین لري که پرشتیا توګه چې د اسلام پرناکي خلق اساس کیږي چې شریعت بلغره وګړي. دا خو مشکل نه ده، ځکه چې موږ مسلمان نه یو، افغانستان بلغه ملت مسلمان دی. او دا داسې چې دا پروسه چې د علاقه کې مسواک کوي، دا پروسه د اول تر اخر په لور په غلطه باندې نسب سلام الله، دا پروسه غلطه او دا عملیه دا ټول بلغره د اکاونت او د شریعت لپاره
من نه کور ودان د دینی چارپو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مصباح چې د ازادي رادیو پندې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
پسر لیو ستاد دو رزو کلنا خزما پسر دکے خود دامیشن زخمنا ستاد دو رزو سپر لیو
ساعت